سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو دوام لپاره یو وار بیا د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د آسیا پاسفیک لپاره د دې ادارې سیمه ییز مدیر جان ایلیف په یو پیغام کې چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګ پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او WFP له بې ساري مالي بحران سره مخ دی. یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو چې د ژمي په ترڅ کې له 15 میلیونو تنو سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په افغانستان کې ټول تال 9 میلیونه خلک بشري مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو له لوري په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونو له امله له افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو منفي اغیز شیندل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالعبدالله پرون د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال مارکس پودزل سره وکتل. حامد کرزي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتو د مرستو په اړه خبرې وشوې او افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو د اسانتیا پر برابرولو ټینګار وشو. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او له دې کبله له پرله پسې انتقادونو سره مخامخ دي. په هرات کې طالب چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ادرسکان ولسوالۍ کې د جستو او سوربو د کانونو استخراج پیل شوی دی. د طالبانو په حکومت پورې تړلې باختر خبري اژانس پرون په هرات کې د طالب چارواکو په قول په دې باب خبر خپور کړ، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د اژانس ویلي په وروستیو کې په هرات کې 14 ډوله کاني مواد کشف شوي. طالبانو په وروستیو 2 کلو کې د خپلو عاید د ډېرېدو لپاره د کانونو استخراج ته زور ورکړی. په کندوز کې پرون د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د طالبانو د کندوز د والی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یو ورځنی نندارتون د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نوې لارې انکشافي او ټولنیزې مؤسسې له لوري د کورنیو د اقتصاد او کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره جوړ شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د راتلونکي 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ به انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی د انتخاباتي اوضو ابتدایي لست د دسمبر په 20 اعلان شي. پخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي و تر دسمبر پورې به انتخاباتي اوضې معلومې او ورپسې سمدستي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا همګړی پاکستان کې موقت حکومت واک چلوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون د چین هانګژو ښار ته ورسید. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د چین د باندنۍ چارو وزارت ویلي اسد به د یو شمېر نورو بهرنیو مشرانو ترڅنګ د آسیایي لوبه په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. دا لوبې د دوشنبې په ورځ پیلېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مایو نینګ ویلي دغه هیواد ته د بشار اسد سفر به د چین او سوریې د اړیکو د لا پیاوړتیا، دوه اړخیز سیاسي اعتماد او همکاریو له ډېرېدو سره مرسته وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او په تفصیل د خبرونه ولولئ. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته اتللی و. دوی داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې د TTP پر ضد اقدام وکړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن سپین بولدک په لار باندې یو شمېر اوښتونکي افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستاني پولیساتو لخوا وهل شوي دي. هلته ځایي خلک هم د دوی شکایت تاییدوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک چې دا سره ډېر سخت چلند روان دي. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخ پر هغه سربېره وي بې عزته کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په نیویورک کې دی د ترانس افغان د ریل لارې په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړي.
زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریلاري جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي.
له پوهنتونه پاتې ګڼو بدخشۍ نجونو اوس غالۍ اوبدلو ته مخه کړې.
ما در نخست که آمدم اصلا طرز بافتن زما د غلې اوبدل زده نه و، خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته یو مصروفیت پیدا کړم. بیا مې غلې اوبدلو ته مخه کړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی په مشرۍ پلاوی پرون په داسې حال کې کابل ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو موقت وزیر یو وار بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ټي ټي پي پر ضد اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی له پاکستاني پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او ترانزیتي خنډونه پای ته ورسوي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټي ټي پي او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تیرورستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمه د نورو هیوادونو لپاره لوی اندیشنه ده. د همدار اسوبل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخته چې خپل شمنې عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د ښاغلي دورانی په مشرۍ پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د باندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع ور یاد کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پانه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پا پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولډاکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامست کول او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبري وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکو شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوي او شاید د سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکوي. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحلي حکومت بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پي او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. د چهارشنبه په ورځ عباس جیلانی په نیویارک کې د آسیا ټولنې له لوري وی جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د تورته تور ولګاو ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او داعش ټون د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښ دی او د افغانستان خبره باید د تروریستي فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خبره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه پکلا کړه د وی او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت صدر اعظم د افغانستان له لوري د ټي ټي پي او داعش له درکه اندېښنه لري او له دې سره ماله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته تللی چې د خپل حکومت اندېښنې له طالب چارواکو سره شریکې کړي. اسمت ساروان کابل ته د آصف درانی د سفر د اهمیت په اړه له خبریال او شنونکي طاهر خان سره خبرې کړي. طاهر خان په پیل کې داسې وویل
د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر په داسې وخت شوې ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تعلقات اړیکې هغه د یو فشار لاندې وې، ناباوري بد اعتمادي زیاته شوې وه، د یو بل په اړه باندې د سختو بیانونو تبادله هم شوې ده او بنیادی علت خو په دې رسو کې د پاکستانی طالبانو بریدونو کې زیاتوالی دی. بیا د چترال حمله هغه چې کوم پاړي کو باندې دوړان دي نو دبو هغه ورپسې نور زکه زیات کړي چې پاکستان دا خبره کوي چې دغه پاکستانی طالبان هغه په کونړ او نورستان کې جمع شوی، پاکستان افغان طالبان ته خبر ورکړی و، لیکن دی ګیلمن وو. نو بهرحال افغان طالبان خدا نه مني چې پاکستانی طالبان هلته وي، هلته دی فعالیت کوي او دغه رنګ ټي ټي پی خپل هم نه مني، خو بهرحال په نظر کې ټکر دی. او بیا د تورخم دا تازه پیښه چې رامنځته شوې وه، پوله تګ راتګ لاره بنده شوې وه تر نهو ورځو پورې. بیا چې کله ملاقات شوی دی کابل کې، نو په هغه کې دغه موضوعاتو ته اشاره هم شوې ده.
د پاکستان شارلز دافیر هم په همدې موضوع له متقي سره مخکې خبرې کړې وې، او فکر کوم چې دواړو خو پرلپسې په دې موضوع بحثونه کړي دي. نو بیا څه فکر کوئ چې ولې د دې سفر اړتیا پیدا شوه؟
زما نظر دا دی چې د خبر د سفر اهمیت شته، ځکه چې دا یو احساس کېده د پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع هم توده وه، او د پاکستان د نگران صدر اعظم وزیر اعظم بیانونه هم هغه طالبان او حکومت خفه کړي وو. نو دغه سفر ته پاکستان ضرور به یو اړتیا وردی په نظر کې و چې لاړ شي او هلته هغې سره مخامخ خبرې وکړي او خپلې اندېښنې هم شریکې کړي او د هغې نظرونه هم واورو. زما خیال دی چې یو کوشش دی د پاکستان لخوا.
نو آیا فکر کوي چې په داسې سفرونو به هغه مشکل چې د دواړو خواوو ترمنځ شته هغه به حل شي؟
زما نظر دا دی چې ګمان نه کوم چې په یو سفر کې به دا مسلې حل شي، ځکه مسلې داسې دي چې لکه ډېرې پیچلې دي او ډېرې مشکل دي، ځکه چې پاکستان د پاکستانی طالبانو خبره کوي، افغان طالبانو سره دا مني نه چې هغه هلته دي یا فعالیت کوي. نو بیا تورخم دروازه چې بنده شو، هغه هم توقع نه کېده، لیکن هغه هم داسې بنده کړه پاکستان چې بیا بند پاتې شو تر ډېرو ورځو پورې. نو بهرحال بیا د کډوالو مسله هم اوس ډېر زیاته پیچیده شوې ده او تشویش یې په افغانستان کې رامنځته کړی دی. نو بهرحال اوبه کتی شي چې کله سفر پای ته رسي، ځکه اسف خان دوراني زما معلومات دادي چې ممکن ده یو ورځ نیمه نور هم په کابل کې پاتې شي او نورې خبرې هم وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په لاریو شمیر اوختون کې افغان مسافر ادعا کوي چې د پاکستانی پولیساتو لخوا وهل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د یادې سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې دغه وضعیت په خپلو سترګو لیدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول حالت تایید کړی او د حل غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زندانونو ته اچول شوي، په زندانو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د ناوړه چلند خبره کوي. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خپاره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خپرو شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالې نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او یو سترګې ورته لمنځه وړې ده. په خپره شوې ویډیو کې د یاد کس هیڅ سترګه پوچه شوې ښکاري او پر مخ او کالو یې وینې ښکاري. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو کاروالې نشي تاییدولی، یو سپینګری مشر چې خولې وینې شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلی دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولي، وایي چې پاکستانی پولیسات له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډیر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره ونی سره کراچي او د لاهور او پېښور سره کوم مسافر الته دي، یا افغانان الته دي، یا پښتانه الته دي، دا و سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورستلې، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې خبره سر بیره وي، بیزه تکیه نه په خوا کې دونه سړیسته، نه پر دې غاړه دونه سړیسته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته اچولی و او په ضمانت بیرته خوش شوی وی. افغانان په زندانونو کې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ درې کسه وو، کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک وهل، زه هم وهلم، خو د دې لپاره چې زما اوږه ژوبله زیاتې وهل رانه کړل. دا حال هر ورځ روانو موږ به له سهار تر ماښام پورې په دوو پښو ناست وو. یوازې د لمونځ او ډوډۍ لپاره یو وخت راکوه، ډیر کم وخت. زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو خارونو په زندانونو کې خای د سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچی یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دي، په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شو دي. په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبرې وکړو، خو دوی دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ بیا وایي د افغان کډوالو د تازه نیونو لړۍ د پیل راهیسې تر دا مهال شاوخوا اوسو افغانان نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي.
زه په داسو ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیم خوا ته تللی یم او دا وی وجه هم دا ده چې دا غزینه چې کوم افغان کډوال دی هغه رابطه کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او پر اسنو یې خور کاستي، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي او دوی چې کاروبار دوی د کراچۍ خو لوی ښار دی، مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وو، که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو سیستاسو کارډونه د هغه ډوپلیکیټ یا کاپي په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستې، که ان کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره به څه څه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي هغه هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو که ان کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشت افغانان د دې نیولو د وجه ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دی دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخر حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، زی وای چې له چارواکو سره ګوري دغه فعالانو هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی دا هم سره زموږ په دې حق باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي دوی په مینس کې نور یاړي کې سره خراب شي نو راغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مې افغان کډوال باندې پریوزي نو دا مسله چې لږه خوازنه صحیح شوی تر هغه دا د ریاستي پالیسی دا چې دا شی په روان ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات مې صحیح نور سختی پکې راشي.
آزادی رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف د ترانس افغان د ریل لارې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د غونډې په درشل کې همدارنګه په حاشوي ناستو کې له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا خبرې د ازبکستان د حکومت مطبوعاتي کسانو رسنیو سره شریکې کړې دي. ازبکستان لیواله دی چې خپل ریل لارې د افغانستان له طریقه له پاکستان سره وصل شي. نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایم غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانکا سره د خصوصي کولو د اغیزمنې حکومتولۍ د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارست د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبرې وکړي. د خبر پانی پر اساس مرزیایف او بانگا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړی مخکښ پانګوالي خري توب لري په ازبکستان کې د مستقیمی پانګونی له جذب سره مرسته وکړي. په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې و. د 2020 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریل لار جوړ شي. خو په افغانستان کې نامنه یو د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چارې وځنډې شي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. دا ریل لار به چې 503 کیلومتره اوږدوالی لري په کال کې د 60 میلیون ټنه بار د لېږدولو ظرفیت ولري. تیره میاشت ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له پانګوالو سره په پرانیست دیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور لمخې زیایف د افغانستان په خاوره کې د ریل لارې جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټوره وبلله او ویل کدا لارې جوړې شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلې دوه لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. مرزیایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یو تر ټولو لوی ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسیدل 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډ شي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم راغلاستویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته ورشو. ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدلې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته په رسیدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د زینو راپورونو لمخه طالب وسلوال بیا په زینو سیمو کې د ساز آلی ماتیاو زینی محلی سندرغاړي په محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلیږي چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره له مرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړي چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګري واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروسته مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تیروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي. په بدخشان کې د زیات شمیر نجونو غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې ولایت کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر وایي په وروستیو دوه کلو کې په یاد ولایت کې غالی اوبدلو ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. اخو یو شمیر غالی اوبدون کې نجونې وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازو تړل کېدو له امله دوی غالی اوبدلو ته مخه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ له بدخشانه دغه رپورټ.
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو نجونو غالی عبدالله ته مخه کړې ده. دغه نجونې وای په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله ته مخه کړې ده. له دې نجونو څخه یو سینا عثماني ده. هغه په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
بعد از اینکه امارات اسلامی یعنی گرفت
پر افغانستان د طالبانو له بیا سلی واکمنی دو سره د نجونو پر مخ د پهنتونونو دروازې و تړل شوې او زما په څیر په زورګون نجونی لا تحصیل څخه به برخې شوې. موږ د بیکاری له وجې خالي اوبدلو ته مخه کړې څو یو کسب زده کړو.
دا یوازې سینا عثماني نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله یې غالی عبدالله ته مخه کړې ده، بلکې مرسل نیازی هم له ورته برخلیک سره مخ ده. شل کلنه مرسل نیازی وایي د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دویم کال محصله وه خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو له امله ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
ما در نخست کې آمدم اصلا طرز بافتن
زما د غالی عبدل زدنه و خو د پانتون د دروازې تړل کېدو له امله اړ شوم چې ځان ته مصروفیت پیدا کړم. بیا مې د غالی عبدل په ټولنه کې غالی عبدلو ته مخه کړه. اوس کولی شم هر ډول غالی وبدم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم.
یوشت کلنه یاسمین احمدی هم وایي چې له زده کړو څخه د محرومېدو له وجې تل زوریږي. اغلی احمدی تمه لري چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او خپل تحصیل پای ته ورسوي.
از امارات اسلامي خواهشمندیم کې تا کارخانه های زیادی را برای زنان
لا اسلامی امارت څخه غوښتنه کوم چې په بدخشان کې د نجونو او ښځو لپاره د خیاطۍ او غالۍ اوبدلو مرکزونه جوړ کړي څو نورو ښځو او نجونو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په بدخشان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر وایي د غالۍ اوبدونکو زیات شمیر هغه نجونې جوړوي چې له زده کړو څخه محرومې شوې دي. د دغې ټولنې مشر عبدالعلي افتلي ازادۍ روډیو ته وویل
کوري مفاز خدای کوي رښتیا کې مثلا مو د یو څوک
د غالی عبدلو کار د ودی په حال کې دی ځکه په دې وروستیو دوو کلونو کې زیات شمیر نجونو غالی عبدلو ته مخه کړې ده. پخوا کلونو کې موږ له 300 مترو زیاته غالی نشو تولیدولې خو سږ کال موږ 100 متره غالی تولید کړي ځکه زمونږ کارکونکي زیات شوي دي.
د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحماني هم وایي په یاد ولایت کې غالی عبدالله ته د انجنونو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ما تلاش داریم که یک مارکت خاص برای قالین در داخل شهر برای فروش
په بدخشان کې غالی عبدالله ته د انجنونو لیوالتیا زیاته شوې ده. موږ خپل هڅې پیل کړې چې په یاد ولایت کې د غالی پلورونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړو. د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوو چې له غالی عبدالله سره د امکاناتو او تخنیکی وسایلو مرسته وکړي.
دا یوازې بدخشان نه دی چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د وضع شویو محدودیتونو له امله ګڼ شمېر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، خامکدوزۍ او د لاسي صنایعو تولید ته یې مخه کړې ده، بلکې د افغانستان په کچه زیات شمېر نجونې او ښځې له ورته برخلیک سره مخ دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس